د رختر په کچه 6.3 درجه زلزله تیر شپه د افغانستان شمالي سیمه لړزولي او خلکو ته زیانونه اړولي دي. زلزله په ځای وخت تیر شپه شاوخوا 1 بجه شوې او د امریکا د جیولوجیکي سروې د معلوماتو لمخه مرکز مزار شریف ته نږدې په ځمکه کې 28 کیلومتره ژور وو. سملاسی د انساني زیان په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو د ټولنیزو رسنیو په انځورونو او ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې ګڼ شمیر کورونه او ودانۍ ویجاړ شوي. یو ویډیو چې بلخ کې د طالبانو د حکومت د والی دفتر خپره کړی ښیي چې مزار شریف کې د روزه مبارک ودانۍ هم زیانونه اوښتي دي. روټرز اژانس د ځایي چارواکو په حواله ویلي دي چې په سمنګانو کې لږ تر لږه وتنه وژل شوي او 150 نور ټپیان دي. په بلخ او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سر د زیان په اړه راپورونه خپاره شوي چې ډېر لومړني دي. د خیبر پښتونخوا په هنګوز لکه په 14 کې د یو تانېدار په ګډون درې پولیس ټپیان شوي دي. د هنګو د پولیسو یو چارواکي عبدالسمد خان رسنیو ته ویلي چې د سړک غاړې 14 پرون یکشنبه هغه مهال وشو چې د پولیسو یو کاروان له سیمې تیرېده. د ازادي راډیو مشال څنګه لیکلي چې له سباندې څلور کلونو راهیسې د هنګو په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې بمی چاودنې او وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د اکتوبر په 23 هم په هنګو کې د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې په بمی برید کې د یو افسر په ګډون درې پولیس وژل شوي وو. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړی چې که د لبنان حکومت حزب الله بې وسلې نه کړي، اسرایل به د تیر کال د اوربان تړون له مخې د ځان د دفاع له حق څخه کار واخلي. نتنیاهو د یکشنبه په ورځ د اسرایلو د کابینې په غونډه کې حزب الله ډله تورنه کړه چې خپل وسلې بیا رغوي او بیا وسلې جوړوي. حزب الله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه تور لیست کې شامله کړې ده. نتنیاهو زیاته کړې چې که لبنان د خپل خاورې د نوې جبهې د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي، نو اسرائیل به د اړتیا په صورت کې اقدام وکړي. له بلې خوا د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کارتس پرون ټینګار وکړ چې د لبنان حکومت باید د حزب الله د بې وسلې کولو او د لبنان له سویل څخه د دې ډلې د لرې کولو لپاره خپله ژمنه پوره کړي. یوه ورځ وړاندې د لبنان د روغتیا وزارت راپور ورکړ چې د اسرائیلو په هوایي برید کې 3 کسان وژل شوي. د اسرائیلو پوځ پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې د حزب الله 3 غړي یې وژلي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې څخه د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ 3-0 په وړاندې وګټله. د دغو دریو لوبو وروستۍ سیالي پرون وشوه چې افغانستان کوربه هیواد ته 211 منډې هدف ورکړ. د زیمبابوې لوبډلې که څه هم په دفاع کې پر افغان لوبډلې فشار زیات کړی وو او ښې منډې وکړې، خو د لوبې په وروستیو شیبو کې ټول لوبغاړي اوټ شول او افغانستان لوبه په 11 منډو وګټله. افغان لوبډلې تر دې وړاندې له زیمبابوې څخه 2 نورې شلوریزې لوبې هم ګټلې وې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، ښه راغلاست د اووم ټولګي و پنځم لوست. هیله مند یم چې ټوله به جوړه روغ اوسئ. لکه څرنګه چې مو په تیر څپرکي کې په تیل وست کې مو حجروي ویش وویلي، دا مو ویل چې حجروي ویش په دوه ډوله و چې یو یې مستقیم او بل یې هم غیر مستقیم. مستقیم ویش چې وو هغه د امیتوسس په نامه سره هم یادېدی چې نسبت و غیر مستقیم ویش ته ژر اجرا کېدی. دوهم یې غیر مستقیم ویش و چې هغه په دوه ډوله ویشل سوی و چې یو یې د میتوسس او بل یې هم د میوسس په نامه سره یادېدی. دغه دواړه ډولونه چې دي، دوی مختلف پړاوونه یا مرحلې سرته رسولې. انشاءالله چې په تیر موضوع کې به هیڅوک مشکل ونه لري او کوم سوالونه چې د کارخانګۍ په ډول سر در کول سوي وه هغه مو ځواب کړي او زده کړي به مو. راځو نن ورځ نوې موضوع زده کوو. زموږ موضوع د تخم لرونکو نباتاتو په اړه ده چې د 10 صفحې څخه تر 24 صفحې پورې به دوام وکړي. لکه څرنګه چې